السلام علیکم شپک بجې شوې دوستانو د ازادي رادیو ما خامنه خبری مجلې اوریدو ته مو سر رضوان مراد هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزی همکاري کوي او رې چې یو 15 کسیزه کمیسون هڅه پیل کړي تر څو جمهوریت ریاست ته د احتمالي کاندیدانو شمیر کم شي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیا نن اعلان وکړ چې په روان کال کې د هیواد د صادراتو اندازه په سلو کې 60 زیاته شوې ده. خو له هر څه مخکې له جانقا کوسیس خدا افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د بلخ والی وای جمهور رئیس کرزی د تلکم مشخص کاندید څخه د ملاتړ په بدل کې د پیسو وړاندیز نه دی کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای په جګړو کې د خپلو کسانو لخوا یوازې بخنه غوښتل عدالت نشي تضمینولی او د ترکیې صدر اعظم په دولتي ادارو کې د ښځو پر حجاب لګول شوی بندیز لري کړ. پورا خبرونه واوري. لومړی د افغانستان خبرونه. د بلخ والی عطا محمد نور دی او خصوصي تلویزیون هغه راپور ناسم وباله چې وایي جمهور رئیس حامد کرزی د ته له مشخص کاندید څخه د ملاتړ په بدل کې د پیسو او سپین چک د ورکولو ژمنه کړې وه. ښاغلی نور نن په مزار شریف کې غونډه ته ویل جمهور رئیس کرزی د ته د ځینو مشخصو کاندیدانو څخه د ملاتړ وړاندیز کړی خو د پیسو او سپین چک د ورکولو خبرې نه ده کړې. نور ویل ځینو نورو کاندیدانو د ته د پیسو وړاندیز کړی خو د رد کړی دی. له دې مخکې جمهور ریاست د ښاغلي نور دا څرګندونې هم رد کړې وې چې جمهور رئیس حامد کرزی ګوندې له نوموړي غوښتي ول چې په انتخاباتو کې د زلمی رسول مرستیال شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د هغو کسانو لخوا چې په تیرو کلونو کې جګړو کې ښکېل ول یوازې بخنه غوښتل عدالت نشي تضمینولی. خو د دې سازمان ویان رفیع الله بایدار نن ازادي راډیو ته وویل دا د ځواب ویلو د فرهنګ د پیدا کولو لپاره یو ښه اقدام دی.
د شروع لپاره دا ډېر یو ښه اقدام دی. یو خو د ځواب ورکونې یو کلچر دا پیدا کوي چې هیڅوک یعنی معاف نه دي په دې هیواد کې. نورو ته هم یو سیګنال دی او علامه ده. په خپلو کړنو باندې یو اعتراف هم دی.
د ملي جنبش ګوند مشر جنرال عبدالرشید دوستم د دوشنبه په ورځ د ویلامي خبرولو سره لټول هو کسانو بخنه وخته چې پتیرو دولسو چې پتیرو دولسې زو کې د جګړو پر مهال ځانمن شوی ول. جنرال دوستم چې په کورنۍ جګړو کې له یو خکېلو کسانو څخه لري د غرازي د افغانستان په جګړه کې پر ټولو خکېلو کسانو غوږ کړ چې له خلکو بخنه وغواړي. نو موړی د جمهور رئیس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی لمړی مرسته تاکل شوی دی. د افغانستان، ترکیه او متحده عرب اماراتو دریو تجارتي کمپنیو په ګډه د افغان تاجک حوزې د تیلو د استخراج او تصفیه یو قرارداد لاسلیک کړ. د دې پروژې قرارداد چې دوی برخې لري نن په مزار شریف کې د یادو کمپنیو د مسؤلینو لخوا لاسلیک شو. د دې تړون له مخې به له یادې حوزې څخه د 15 کلونو په موده کې شاوخوا 514 میلیونه بشکې تیل استخراج شي. د بلخ والی عطا محمد نور په دې اړه خبریالانو ته وویل د دې پروژې په پیلېدو سره به په لومړي سر کې 0 کسانو او وروسته به 2000 کسانو ته د کار امکانات برابر شي. د ننګرهار چارواکي وایي د خوګیانیو او شیرزاد ولسوالۍ ترمنځ د هاشم خیلو او ګندومک په سیمو کې له تېره شپې راهیسې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالعزیز ویل په دې جګړې کې تر اوسه 4 تنه وسلوال وژل شوي او امنیتي ځواکونو ته کوم تلفات نه دی اوښتي. له بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په ټلیفوني تماس کې ادا وکړه چې په دې وسلوالو نښتو کې 14 سرتیري وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په 4 ورځنی ټیسټ لوبه کې د کینیا د کرکټ لوبډلې ته پاتو وکټو ماتې ورکړه. دا لوبه چې د متحده عربی اماراتو په دوبۍ کې جوړه شوې وه د کینیا د کرکټ ملي ټیم په درېم ورځ د افغانستان په وړاندې مات شو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له دوبۍ څخه د ټلیفون لاري د دې بریا په اړه ازادي راډیو ته وویل
سلامو درکان دې درسره بریا مبارکي وایم چې افغانستان کرکټ د نو ځوانانو لوبډلې لوبغاړو وشکول چې کینیا ته پاتو وکټو ماتې ورکړه. دا آسان کار نه ده.
د کرکټ په دې 4 ورځنی سیالۍ کې د افغانستان په ګټه تر ټولو ډېرې منډې ځوان لوبغاړي رحمت شاه جوړ کړې چې 144 منډې وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د آسیا پاسفیک هیوادونو مشرانو خپل کلنۍ غونډه پای ته ورسوله او ژمنه یې وکړه چې د سوداګرۍ د آزادولو او د دوامدارې ودې د ټینګولو هلې ځلې به دوه برابر کړي. د آسیا پاسفیک اقتصادي همکارۍ سازمان کې 21 هیوادونه شامل دي او په مجموع کې شاوخوا 3 بلیونه کسان پکې داخل دي. په دې غونډه کې چې د اندونیزیا په بالي کې جوړه شوې وه د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په هیواد کې د فدرال حکومت د بې برخې د بندېدو له امله ګډون ونه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري د آسیا پاسفیک حوزې مشرانو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات سیمې ته هماغسې ژمن دي. ترکیه د پراخو بدلونونو په لړ کې په دولتي ادارو کې د ښځو پر حجاب اغوستو باندې د څو لسیزو لګول شوی بندیز لرې کړ. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د خپل واکمن ګوند وکیلانو ته په وینا کې وویل، موږ هغه پخوانۍ ماده لرې کړه چې د جمهوریت د روحیې پر ضد وه. په ملکي برخو کې ښځینه کارکوونکي کولی شي چې حجاب واغوندي. پر حجاب باندې بندیز چې له 1925 کال راهیسې جاري شوی و، په قضا او پوځ کې لا هم په خپل حال پاتې دی. دغه راز سر له نن څخه په دولتي لومړنیو ښوونځیو کې د هرې اونۍ په پیل کې د ملي وفادارۍ سوګند اخیستل هم له منځه یوړل شوی دی. شمالی کوریا وای خپل پوځ یې د عملیاتو لپاره د سار په جګ حالت کې ساتلی دی. د شمالی کوریا د پوځ یو ویان نن د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړ چې د جنوبي کوریا بندر ته د جنگي الوتکو وړونکي سترې بیړۍ په ګډون د یو شمېر کښتۍ واستول به ناوړه عواقب ولري. د جنوبي کوریا دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ ویلي و چې د شمالي کوریا له هر لخوا هر ډول انتقاد غلط او بې ځایه دی. د لیبیا حکومت د امریکا سفیر احضار کړ او د خاصو ځواکونو د هغو عملیاتو په اړه ورڅخه وضاحت وغوښت چې په ترابلس کې د القاعده شبکې مشکوک ابو انس اللیبي په کې نیولی و. ترابلس ویلي د شنبې د ورځې عملیاتو په اړه چې په رڼا ورځې اللیبي ونیو مخکې له مخکې خبر نول. د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د عدلي وزیر صلاح المرغاني په لیبیا کې د امریکا سفیر ډیبورا جونز د دوشنبې په ورځ احضار کړ او د مسلې په اړه ورڅخه پوښتنې وکړې. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. یو 15 کسیز کمیسون هڅه پیل کړي ترڅو د جمهوری ریاست کاندیدانو شمیر کم کړي. په دې اړه هم رپورت اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې ون نوی غړي معرفي کړل. د هلمند د موساکلا ولسوالۍ د امنیت په اړه چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په روان کال کې د هیواد د صادراتو اندازه په 60% زیاته شوې ده.
په حدود د 600 میلیونه ډالر پورې. ولې بیا هم زه دا وایم چې زمونږ حقیقي صادرات د 1 میلیارد ډالر نه زیات دي.
ولسمشر حامد کرزی د کرکټ د ملي ټیم د هر کلی لپاره چې په دې ورسیو کې په شارجه کې کینیا تماته ورکړه او د نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړې یو کمیسون ته دنده سپارلې ده. او د افغانستان د ملي اردو د فوټبال ټیم له احساف سره په یو دوستانه لوبه کې اتل ولی خپل کړه. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې اوریدل شي. یو 15 کسیزه کمیسون هڅه پیل کړې ترڅو جمهوری ریاست ته د ولاړو کاندیدانو شمیر کم کړي. دا هڅې په داسې حال کې کېږي چې وشتو کسانو د ولسمشر راتلونکو انتخابات ته ځانونه کاندید کړي. په عین وخت کې ځینې کتونکو د یاد کمیسون هڅې د تیر په شان ناکامه بولي. نور حال د مرزي احمد زی په رپورټ کې اورو.
د شخړو د هواري مستقل کمیسون مسولین وایي هڅه به وکړي د یو ملي تفاهم لپاره د جمهوري ریاست یو شمیر احتمالي کاندیدان نورو ته تیر شي تر څو د دې کاندیدانو شمیر لږ تر لږه شپږو ته راټیټ شي. د شخړو د هواري د مستقل کمیسون یو مسول اسدالله وفا د سه شمې په ورځ له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې یاد کمیسون د حضرت صبغت الله مجددي لخوا په ربلل شوې غونډه کې جوړ شو. ښاغلي وفا وویل چې د افغانستان اقتصاد د نه جوابي چې د جمهوریت ریاست کاندیدان دي زیات وبوسي
ما کلی ټول 15 پښک سره ورشیر بس په دې کې به ان شاء الله همشکل بوم را پيو د اقتصاد لپاره بوم پیدا یو ملي تفاهم بوم ما وین نو خپل سر په دې باندې تفاهم نه دی کړی او خپل سر په کوپات ارتباط نه لري. دا زموږ د حل منازعات از صف ابتکار اسباب پیشنهاد نه کاروس.
خغلی وفا وویل چې په دې 15 کسیز کمیسون کې د بیلابیل ولایتونو دینی عالمان او قومي مشران ګډون لري او د کاندیدانو سره به خبري وکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته وویشت کسانو د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړي. له دې وړاندې جمهوریت کرزی او ځینو نورو کسانو هم ویلي وو چې خبداوي راتلونکو انتخاباتو ته د وی ملي اجماع لري یو شمیر محدود کاندیدان وړاندې شي. په ورته وخت کې ځینې کتونکو بیا وایي چې دا ډبل کمیسیونونه خلا سره وړنې نه لري. د سیاسي چارو کارپو محمد یونس فکور له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په خو هم یو شمېر کسانو هڅه کړې و چې د جمهوریت ریاست لپاره کم کسان ځانونه کاندید کړي خو نتیجه ورنه کړه.
زه فکر کوم د پخوا څخه د پیر صاحب ګیلانی او د حضرت صاحب ځینې ناکامه تلاشونه داسې و چې ځینې اتحادونه د انتخاباتو دپاره جوړ کړي ګوندونو چې دا دوی ته نږدې دي د هغو ترمنځ یو تفاهم راولي یا یو ګډ کاندید را چې هغه ناکامه سول
هر یو خپل په خوښه میدان ته سوله.
بلخوا ځینې نور کتونکي وایي چې په احتمالي کاندیدانو کې یو شمېر داسې کسان هم شته چې د ځینو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره به نورو کاندیدانو ته تیر شي. ټاکل شوی د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندیدانو وروستی لیست د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د عقرب یا لړم د میاشتې په 25مه نیټه خپور شي.
د مرزی احمدزی په رپورټ کې مو واوریدل چې یو 15 کسیزه کمیسون هڅه پیل کړې تر څو جمهوری ریاست ته د ولاړو کاندیدانو چې شمېر یې اوږد تر رسیدلی دی شمېر کم کړي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسي جرګې ونوي غړي معرفي کړل. دا کسان د هغو وکیلانو پر ځای معرفي شوي چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د کاندید او یا د کاندید د مرسیال په توګه د ټاکل کېدو له امله استعفا وکړي. احمد زبیر شمند په رپورټ لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د وو مستعفی شوی وکیلانو پر ځای د رایو د شمیر د زیاتوالي لمخې نوی وکیلان د چهارشنبه په ورځ رسمن ولسی جرګې ته ورمعرفي کیږي. د دې کمیسون وایي نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل د کار د افغانستان د انتخاباتي میکانیزم لمخې کیږي.
میکانیزم په دې ډول د هر هغه څوک چې د وکالت څخه استعفا ورکوي په واسه کې هر هغه څوک چې ورپسې وي یعنی ډېرې رایې ولیدي هغه معرفي کیږي او بلاخره هغه کورسی ترلاسه کوي او په کار پیل.
د ولسي جرګې وغړو د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د کاندیدای د مرستیال په توګه ځانونه معرفي کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون لمخې څوک چې ځان جمهوری ریاست ته کاندیدوي باید له دولتي پوسټ څخه استعفا وکړي. عبدالرب رسول سیف، محمد محقق، سید حسین عالمی بلخی، ابراهیم قاسمی، سید حسین انوری، سید اسحاق ګیلانی، شاه عبدالحد افضلی هغه کسانو چې استعفا وکړي دي. د دوی پر ځای زمرای پتخابی، احسان صاحبزاده، قدرت الله صحاق، حاجی مهدوی، عبدالقادر زازی، عبدالولی نیازی او عبدالقدیر ولسی جرګې ته ورپیژندل کیږي. د جمهوری ریاست د انتخاباتو په سیالیو کې د ګډون لپاره د 15 وزیرانو په ګډون 14 حکومتي چارواکو هم استعفا وکړي چې جمهوری ریاست وایي ژر به په ځای نور کسان وټاکل شي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د 22 احتمالي کاندیدانو د هغوی د مرستیالانو لیست د بهرنیو چارو وزارت ته لیږلی چې وګوري کوم یو خو به دوه تابعیت نه وي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون پریکړه کړې ده چې د احتمالي کاندیدانو او د دوی د معاونینو لیست د افغانستان د خارجي چارو وزارت سره شریکي تر څو دوی د دغه احتمالي کاندیدانو په اړه پلاټنه ترسره کړي. کچېره د بل هیواد تابعیت ولري د ټاکنو خپلواک کمیسون ته معلومات ورکړي. په مجموع کې دا یو اتیا کسان دي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د جمهوری ریاست کاندید او یا مرستیالان باید یوازې افغاني تابعیت ولري. دا لیست په داسې حال کې د بهرنیو چارو وزارت ته لیږل شوی چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم ویلي د دې احتمالي کاندیدانو په اړه به شکایتونه ارزیابي کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل په 14مه نیټه کیږي.
خبری مجله اوري.
چارواکي وایي د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ امنیت د ولسوالۍ او بازار په شاوخوا پورې محدود شوی دی او دا ولسوالۍ د وسلوالو له سختو بریدونو سره مخ ده. د هلمند والی وایي بیا وایي چې د موسی کلا د امنیت د ټینګښت لپاره نظامی پلان جوړ کړی. لسیمې په الیاس تای رپورټ لري.
په مساکله کې دغه وروستۍ نامنۍ وروسته لدی چې په سنگین کې پای ته رسیدونکي دي زور اخلي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال حاجی فضل باری فیاض وایي حکومت پر لوی لاس مساکله کې نامنوی ته زمینه برابر کړې ده. فیاض ازادي راډیو ته وویل د مساکله خلک هلته د ډیرو بدو حالاتو له امله د پان او پړانګ ترمنځ دي.
حکومت او دولت ډېرې لوی قرباني ورکړلې چې د وینو سره د انسانانو هغه منطقه پاتې کړه. اما د دې وروسته بیا خپل حکومت خپل کارګردګي او هغه د انسانانو وینې او خپل هر څه کوشش کړی چې په یو هغه د خاورو څخه خاورې کړې د طالبانو هیلې به ژوندۍ کړي او مساکله یې بېرته د طالبانو په لاس ورکړه. نو زما مطلب هغه پولیس چې مخکني چې په مساکله کې د مساکله خلک وو حالت امنیت راوستلې او موثر تمام شوله او دولت هغه په یو نامه بل نامه د غزا تقیس تکړه.
مساکله ولسوالۍ د کلون رئیس د وسلوالو تر سخت تهدید لاندې ده. په دې ولسوالۍ کې موجود بازار هم اکثره وخت د وسلوالو تر غیر مستقیم اغیز لاندې وي. په مساکله کې څو ځله د سولې د ټینګښت هڅه شوې ده. په 2004 میلادي کال کې انګلیسي عسکرو د قومي مشرانو په منځګړیتوب د طالبانو سره سوله وکړه، خو څو ورځې وروسته اوربند مات سو او مساکله ولسوالي د طالبانو په لاس ورغله. چارواکي وایي مساکله د سنګین سره ګډه پوله لري او د ځینو شمالي ولسوالیو وسلوال اوس پر مساکله بریدونه کوي او غواړي یو شمېر سیمې تر ولکې لاندې راولي. خو د هلمند والي حاجي محمد نعیم وایي که څه هم د یوې میاشتې راهیسې د مساکله امن خراب شوی دی، مګر په پلان کې لري عملیات وکړي او هغه سیمې پاکې کړي چې د وسلوالو تر تعدید لاندې دي.
وضعیت مساکله از نظر تهدیدات در روزهای اخیر خوشن در یک ماه اخیر تهدیدات و چالش‌های زیادی را از نظر امنیتی ما به اونجا داشتیم. به اثبات از قبل هم تدابیر داشتیم و چنانچه کماندر امنی جدیدی شب گذشته در مساکله امر چند نفر پرسنل رفته و همچنان از طرف اردوی ملی یک دوله هم حرکت کرده رفته در ساحه. ما اقدامات و اجراءات خود را هم اردوی ملی هم ملی و هم در رهبری و هم با مردم مساخلت بیرو صحبت های داشتیم که همکاری شما خواستیم دیگه اقدامات خود را انشاءالله شروع کردیم.
ولی د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د امنیتي سرتیرو سره مرسته وکړي. د مساکله خلک وایي د وسلوالو د ډیر فشار له امله هیڅ ډول مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. یو امنیتي سرچینې د نامه در ښودلو څخه ډډه کول ازادي راډیو ته وویل په مساکله کې د سرتیرو شمیره دومره کمه ده چې نسي کولی یوازې د بازار شاوخوا ساتنه هم وکړي. مساکله ولسوالي د شمالي هلمند له مهمو ولسوالیو څخه ده چې د څلورو خواوو څخه د ناامنه ولسوالیو سره پولې لري. مهم الیاسی د ازادي راډیو هلمند.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په روان کال کې د هیواد د صادراتو اندازه په سلو کې شپېته زیاته شوې ده. د دې وزارت چارواکي وایي وچه او لمده میوه د هیواد عمده صادرات تشکیلوي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې بهر ته د هیواد د صادراتو دقیقه اندازه نه ده معلومه، خو اټکل کوي چې سږ کال به د هیواد د صادراتو ارزښت یو میلیارد ډالرو ته پورته شوی وي. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي چې د هیواد د صادراتو عمده برخه وچه او لمده میوه تشکیلوي، خو قالینې، قیمتي ډبرې او نورې لاسي صنایع هغه کورني تولیدات دي چې په بهر کې ښه مارکیټ لري. ښاغلی شینواری وایي سکل د هیواد په صادراتو کې شپېته فیصد زیاتوالی راغلی دی.
بلعموم څلوېښت فیصد زیاتوالی راغلی او په عمومي صادراتو کې، ولې په بخش د زراعتي کې شپېته فیصد زیاتوالی راغلی او چې موږ امیدوار یو چې سږ کال هغه رسمي ارقام چې موږ اخلو زیاتره چې د احصایې مرکزي د طرف نه کېږي چې په حدود د شپږ سوه نه تر اووه سوه میلیونه ډالره پورې، ولې بیا هم زه دا وایم چې زموږ حقیقي صادرات د یو میلیارد ډالر نه زیات دي.
د سوداګرۍ وزارت مرستیال دا خبرې د سه شنبې په ورځ د کورنیو تولیداتو په هغه نندارتون کې وکړه چې د لوی اختر د رارسیدو په مناسبت په کابل کې پرانستل شوی دی. په دې شپږ ورځني نندارتون کې وچ او تازه میوې، قالینې، لوړیو او د حیواناتو له پوستکو جوړ شوي لباسونه، قیمتي ډبرې او داسې نور نندارې ته وړاندې شوي دي. د دې وزارت چارواکي دا هم وایي چې په هیواد کې جوړ شوي مختلف جوسونه اوس مهال بهر ته صادرېږي، خو هسې روانې دي چې د دې صادراتو اندازه نوره هم زیاته شي. د چارواکو د ډاډګیرنو سره سره ځینې سوداګر او صادرونکي وایي چې اوس هم له پاکستان سره ترانزیتي ستونزې لري او په هیواد کې دننه د تازه میوو او سبزیجاتو ساتلو ته مجهز ځایونه نه لري. د افغانستان د صادرونکو د اتحادیې رئیس حاجي حسن آزادی راډیو ته وویل روسه د افغانستان نقلیه وسایط دا اجازه نه لري چې د پیښور له ښار څخه وړاندې ولاړ شي.
روسه پر تک پیښور پورې افغان ترکونه ګاډي تلی سي، له پیښور هغې خواته نه شي تلی. دا ستونزه ده، بلکل کاملا ستونزه ده. دا داسې ستونزه ده چې زموږ ټرکونو لپاره هغه رقم یو سټنډرد وضع کړی ده چې هغه بیخي وجود نه لري، او د دې ټرکونه چې را روان دي نه سټنډرد ورته ګوري نه څه شی ده دلته را روان دي، ولې زموږ له پیښور نه خواته نه پرېږدي.
چارواکي وایي له تیرو لسو کلونو راهیسې مسلسلې هڅې روانې دي چې بهر ته د کورنیو تولیداتو او محصولاتو په صادراتو کې زیاتوالی او په وارداتو کې کموالی راشي. دوی وایي اوس مهال د هیواد د صادراتو په نسبت واردات پنځه نوي فیصده زیات دي. کارپوهان وایي په هیواد کې د کار نشتوالی او د صنعت ودې ته نه پاملرنه د دې لامل شوی چې دا هیواد د بهرنیو تولیداتو په بازار واوړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د افغان تاجک د حوزې د تیل او غاز د استخراج تړون له دریو افغاني، ترکی او د متحده عربي اماراتو د تیلو د استخراج له ملي شرکت سره لاسلیک شو. د موضوع په اړه له مزار شریف څخه مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ لري.
د افانتاجک د امو حوزې د تیلو د استخراج تړون چې په 1.5 کیلومتره مربع سیمه کې موقعیت لري او لا جوز جان څخه پایل تر کندوزه دوام کوي. درې شرکتونو او د هیواد د قانون او پټرولیم وزارت ترمنځ لاسلیک شو. یا تړون لا درېو شرکتونو غزنفر افغاني شرکت، ترکش پټرولیم ترکی شرکت او د متحده عربي اماراتو د تیلو د استخراج د ملي شرکت سره لاسلیک شو. د بلخ والی په خبره چې د یادې پروژې په پایل کې به زر تنو ته د کار زمینه مساعده شي او وروسته لا 15 کلو تر 15 کلو لپاره به 2000 کسان په کار ګمارل کیږي. په پات کې صرف تنه په کار مصرفيږي او د یادې پروژې لا ګټه اخیستنې وروسته 2000 کسانو ته د کار زمینه برابر شي چې تر 15 کلو لپاره به په یادې پروژه کې په کار مصرفيږي.
جلیل
احمد جمرانی د هیواد د قانون او پټرولیم وزارت مرستیال وویل چې د دې حوزې د تیلو او ګازو په رایسلو سره وروسته لا یو لاند وخت دولت کولای شي چې د خپل اردو او پولیسو معاشونه له دې لارې برابر کړي. د قانون او پټرولیم وزارت مرستیال وویل چې په افغان تاجک نفتی حوزه کې شپږ 500 کاله پخوا دلته نفتی مواد تثبیت شوي ول چې په هیواد کې د شخړو او تحولاتو د رامنځته کېدو له امله افغانان په دې ونه توانېدل تر څو له دې حوزې نفتی مواد راوباسي. د دې سیمې څخه د نفت او ګازو په رایسلو سره روسه له څو نږدې کلونو به د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا نه وي چې د یادې پروژې 6 سلنه ګټه دولت ته او 40 سلنه نورې تړون کوونکو شرکتونو ته ځانګړې شوې ده. 6 سلنه ګټه دولت ته او 40 سلنه نورې کمپنیو ته ورکول کیږي چې دا یو سهولت دی ځکه نن ورځ زموږ برېښنا او هر څه له ګاونډیانو څخه دي، خو که دا پروژه بشپړه شي زموږ ستونزې به حل شي. د تړون کوونکي عربي شرکت استازي وایي چې د افغان تاجک حوزې له 12 برخو څخه دوی یوازې د 2 برخو تیل او ګاز استخراج کوي چې د صندوقلي برخې مسؤلیت د ترکی کمپنۍ او د مزار شریف د برخې مسؤلیت عربي کمپنۍ په غاړه لري او د غزنفر شرکت په 2 برخو کې شریک دی. د امو نفتي سیمې د افغان تاجک حوزې په هیواد کې د شمال عمدتاً تخار، کندوز، بلخ او د جوزجان ولایت یو شمېر سیمې دربر کې نیسی چې د تیل او ګازو د استخراج 12 برخې پکې موجود دي او له درې شرکتونو سره یوازې د 2 برخو د نفت او ګازو د استخراج تړون لاسلیک شو. د قانون وزارت د راپور په اساس چې په دې 2 برخو کې 514 میلیونه بلر خام تیل او 1.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز موجود دي چې د استخراج چارې د غزنفر، ترکش پټرولیم او درایوین عربي شرکت ته سپارل شوي دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ ګوردن براون وای ملاله یوسفزی د زده کړو په برخه کې په یو نړیوال سیمبول بدل شوی ده. د ګوردن براون د دې خبرو په اړه د ازادي رادیو د خبر د څنګه ریپورت له احمد شه برورو.
ملاله یوسفزی ورسره تر دې ډیر ملاتړ پیدا کړل چې تیر کال د طالبانو له بریده ژوندې پاتې شو. په دغه ټل کې یو هم د بریتانیا پخوانی سر اعظم ګوردن براون دی چې اوس د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی. د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل ملاله په داسې سیمبول بدله شوې ده چې یو تن په یوازې په نړۍ کې د زده کړو لپاره څه کولی شي. ملاله زړوره ده، جرأت لري، داسې عجیبه ځوانه ده چې نړۍ ته یې ښکاره کړه چې د خپلو اصولو ته دفاع لپاره ګام اخیستل او زړورتیا شایي ډېرې قربانۍ وغواړي، خو له دې سره سره یې نړۍ ته ښکاره کړه چې کله څوک خپلو اصولو ته وفادار واوسي ګټه په خپله راڅرګندېږي. ګوردن براون زیاته کړه چې ملاله په پاکستان کې د ښځو د تعلیم په برخه کې بدلون راوستی دی. روسه تر دې چې طالبانو پر دې پوسواد کې داسې وکړي بزرګونو زده کوونکي لارو کوڅو ته راووتي او د هغې د دې غوښتنې ملاتړ یې وکړ چې نجونې کولی شي چې ښوونځیو ته په خوندي چاپېریال کې ولاړې شي. کله چې زه یوه میاشت وروسته تر دې چې پر ملاله ډزې وشوې پاکستان ته ولاړم خبر شوم چې په زرګونو نجونې او هلکان د هغې د کمپاین ملاتړ کوي او له دې هم خبر شوم چې حکومت داسې قانون وړاندې کړی چې پکې د وړیا لازمي زده کړو غوښتنه شوې. د 3 میلیونه نجونو لپاره یې معاشونه اعلان کړل او په روسیو کې نوي حکومت اعلان وکړ چې دوی به پر تعلیم د ملي عوایدو 40% ولګوي، خو دا لګښت 2% و او دغه اکثر کارونه د ملالې د هغې د پلار او د ملالې د هغو هڅو د اغېزو نتیجه ده چې د پاکستان پر خلکو یې لري. داسې خبرونه خپره شوي دي چې ملالې یوسفزی ته به د نوبل د سولې جایزه روان کال ورکړل شي. په دې اړه ګورډن براون وویل چې که ملاله دغه جایزه وګټي یا یې ونه ګټي، په نړۍ کې د تعلیم په برخه کې د هڅو امتیاز د دې په برخه شوی دی.
افغان حکومت وی د کرکټ د ملي ټیم له وروستیو بریاو به هر اړخیز هرکلی وکړي. د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم څخه د هرکلی کمیسیون وایي د دې لپاره چې افغان ټیم کینیا ته په ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره د 50 اوریزو سیالیو نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. د راروان شنبې په ورځ به افغانستان ته د دې ټیم په راتلو سره ترتو ته هرکلی وکړي. سفیو لاستنګزی په ریپورت لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو د کینیا په وړاندې په دوه ورځنیو لوبو کې په بریا سره د 2015 کال نړیوال جام ته لار پرانیسته، چې افغان حکومت له دې ټیم څخه د هرکلی په خاطر د یو کمیسیون د ټاکلو اعلان کړی. د یاد کمیسیون یو غړي او د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود ازادي رادیو ته وویل تمه ده د شنبې په ورځ افغان ټیم کابل ته راشي او کمیسیون خپل کار پیل کړي څو له دغه ټیم څخه سم هرکلی وشي.
په اوله ورځ باندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې دا تاریخي کامیابی ترلاسه کړه، د افغانستان ولسمشر د ټیم د منیجر سره خبرې وکړې او هغوی ته مبارکي وویل. همداراز تېره ورځ په کابینه کې د دوی ډېر تود بحث وشو په دې مسله باندې، د دوی د خوښۍ په مسله باندې. حداقل زه دومره پوهېدلی شم لکه څنګه چې زموږ د فوټبال ټیم د جنوبي آسیا اتلولي ترلاسه کړل او د هغوی سره تعاملات او بیا په خاصه توګه ولسمشر کوم کومکونه کړي وو. حداقل په هغه اندازه به انشاءالله تعالی امید کوم چې زموږ د ملي لوبډلې سره هم دا مادي او معنوي کومکونه وشي.
ښاغلي مسعود زیاته کړه د کرکټ د ملي ټیم په لوبغاړو سربېره د 19 کلنو ټیم هم په مادي مرستو ستایل کېږي، خو دا مرستې تر اوسه نه دي روښانه شوې. د کرکټ ملي ټیم د رواني میلادي میاشتې له پیله په یوه شلاوره دوه ورځنیو او یوې درې ورځنیو لوبه کې کینیا ته چې د کرکټ 114 کلن تاریخ لري ماته ورکړې ده. افغانستان د یو ورځنیو لوبه په ګټلو سره په دې بریالی شوی چې په استرالیا او نیوزیلند کې د 2015 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد چې په اماراتو کې د افغان کرکټ ټیم ملتیا کوي، ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم که څه هم نړیوال جام ته لار پیدا کړي، خو په دغه ټیم به ډیر کار وشي کولای شي خېلو بي وکړي.
موږ به کوشش کوو چې ځان ورته آماده کړو او ځان دومره قوي کړو چې تر څو دغه نوري لوبډلې په موږ باندې نه شي. ټول د موږ ټول ادارې پالیسي هم دا ده چې موږ د لوبغاړو ظرفیت لوړ کړو، حتی د یو کې د اقلیم عیارول هم شامل دي. موږ په روان کال کې ان شاء الله د استرالیا او نیوزیلند هیوادونو ته سفرونه لرو تر څو هلته نه یوازې د غذي لاغه ځای سره ځان بلد کړو، بلکې د غل اقلیم سره هم د موږ ځوانان ځان بلد کړي.
د کرکټ د نړیوالې شورا د جدول مخې افغانستان به د 2015 کال په نړیوال جام کې په ای گروپ کې له استرالیا، نیوزیلند، انګلستان، بنگلاديش، سریلانکا او یو بل ټیم سره چې کال ته په ډاګه کیږي خپل شپکسیالي وکړي. سفیو لاستانګزای، ازادۍ رادیو، کابل.
د سفیو لاستانګزای په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان حکومت وایي د کرکټ د ملي ټیم له وروستۍ بریاو به له دې ټیم څخه هر اړخیز هرکلی وکړي. ټاکل شوی چې کرکټ ملي ټیم د شنبې په ورځ کابل ته ورسیږي. خو بیا د افغانستان د ملي اردو د فوټبال ټیم له احساف سره په یو دوستانه لوبه کې اتلولي خپل کړه. د غلو بنن له غرمې وروسته په کابل کې د احساف په مرکزی قومندانۍ کې وشوه. په دې اړه جمیله ظریف رپورټ لري.
د ایساف او افغان ملي اردو ځواکونه چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره په یوې سخت جګړې لګیا دي، د سه شنبې په ورځ په خپلو کې د ملګرتیا د خودلو په هدف د فوټبال سیالي وکړه. په کابل کې د ایساف مرکزی قومندانۍ کې په دې دوستانه لوبه کې د افغانستان د ملي اردو د فوټبال ټیم د ایساف ځواکونو ټیم ته 4-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د لوبې له پای ته رسیدو وروسته د ایساف ځواکونو ویان هاینز فیلډ باندې ازادي راډیو ته وویل
زموږ د نننۍ لوبې هدف چې د ملي اردو له ټیم سره مو وکړه دا و څو وښیي چې موږ یوازې له کاري پلوه ملګري نه یو، بلکې موږ د لوبو په برخه کې د یو بل ملګري یو.
فیلډ باندې همداراز وویل کله چې افغانستان د جنوبي آسیا د فوټبال په لوبه کې اتلولي خپله کړه، نو دوی له افغان لوبغاړو سره لوبه کولو ته لیواله شول. د رپورټونو له مخې مخکې تر دې هم د افغانستان د ملي اردو د فوټبال ټیم له ایساف ځواکونو سره لوبې کړي او اکثره یې ورنه ګټلې دي. د ایساف د فوټبال په ټیم کې د امریکا، بریتانیا، ترکیه او رومانیا د پوځیانو لوبغاړو ګډون کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي اردو د فوټبال ټیم دوه تنه لوبغاړو زمري سالنګي او علي محمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د دندې پر مهال د لوبو وخت ورکول کېږي.
دواړو ټیمونو ښه لوبه وکړه. د ملي اردو ټیم ډېر آمادګي لري. د اردو په سپورتي کلوب کې هر وخت تمرینونه کوي. زه ډېر خوشاله یم. موږ په اونۍ کې 4 ورځې ډېر زیات تمرین کوو. ما په خپل په الف ډله کې هم لوبه کړې، 4 ځله مې لوبه کړې او په هر ځل کې مې لوبه ګټلې ده چې همدا اوس په جدول کې هم ثبت شوی دی.
سره له دې چې د ملي اردو د فوټبال ټیم لوبغاړي وایي د لوبو لپاره پوره امکانات نه لري، خو په خبرې په اکثره لوبو کې د ایساف ټیم ته ماتې ورکړې ده. وروسته له هغې چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال ټیم د جنوبي آسیا اتلولي ګټلې ده، د رپورټونو له مخې د فوټبال له لوبې سره د خلکو لیوالتیا لا زیاته شوې ده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیاوې لرئ، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام باندې واورئ او هم پکې مختلف او په زړه پورې مطالب ولولئ. د نن ورځې وروستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زما همکار سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی.
مراد صاحب،